یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه، نو تاسو باید وکول شئ دا موضوع تحلیل کړئ، خپل مضمون شروع کړئ، ختم کړئ، او هغه ټولې پوښتنې چې دوی تاسو ته کړي هغه تاسو پکې جواب کړئ. بعضې جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډي کړي، تاسو وایئ چې دغه جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کړئ او داسې جملې جوړ کړئ چې مفهوم ولري. نو فرق امتحانونه خو د شا چې انګریزي زدی ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی، هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو، دا ول دی ونی د تانی څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی خو وخت ولري.
د ازادي ملما
لا اوس هم در سره د زړه لکوم لرم پاکا سپیڅلې مینه. د باران په تمه ماتور ببری کرلی او پاس اسمان ته ګورم تر څو چې زر راشنه شي. زه د باران په تمه بیا تور باروت وریږي. هر شیبه را ته شیبه شیبه دی، شیبه شیبو کې ضرب کړم، ترینه کلونه جوړ شي، انتظار ډیر اوږد شو. ما اوس حساب زده کړی، اوس که مکتب کې وای زه به کامیاب وم. ما نه منګی چې ماچو مور مې څپېړه راکړه، زما زړګی چې ماچو تا ته یې څه وویل.
دا لنډکي شعرونه مو چې واورېدل د وږمې فضلي دي. وږمه فضلي د هیواد ځوانه شاعره، لیکواله او ژورنالیسته ده. هغې د حقوقو او سیاسي علومو په څانګه کې په افغانستان کې زده کړې کړي او د پوهنتون د دورې له پای ته رسولو وروسته یې د ژورنالیستې په توګه کار پیل کړی او په دې ترڅ کې د افغانستان له بېلابېلو رسنیو سره همکاري هم کړې ده. له ډیوې سره مزل د وږمې د لنډو کیسو ټولګه چاپ شوې او د شعرونو یوه ټولګه یې هم چمتو کړې، خو تر اوسه چاپ شوې نه ده. نوموړی د ماشومانو او ښځو د حقونو د فعالانو له ډلې هم ده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې له دې ځوان نجلۍ سره چې د راتلونکي لپاره ډیر ارمانونه لري خبرې کوم. اغلې فضلي د مرکې په پیل کې په خپله ژبه ځان تاسو ته درپیژني.
سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، کل سبا او د ازادۍ راډیو ټولو اوریدونکو ته. زما نوم وږمه فضلي ده او زه اصل د خوست ولایت یم، خو زیږیدلې په بلخ ولایت کې یم او زده کړې مې په کابل کې او په کندز ولایت کې کړې دي. د دې ترڅنګ چې ما شاعري هم کوله او لیکوالي ترڅنګ زما د ژورنالیزم په برخه کې تقریبا 10 کاله کار کړی دی.
کومو رسنیو کې مو کومې دندې ترسره کړې دي؟
10 کاله سفر کړی چې زه د مکتب څخه فارغه شوم، نو ما رسنۍ اوریدې زما ډېره علاقه ورسره وه چې ټول طبیعي ده چې ټول خلک همدغه خبرې کوي. خو کله چې زه د مکتب نه فارغه شوم، ځینې مخالفتونه هم په کور کې وم، خو بیا هم زه یو ورځ همدغسې بې له اجازه چې مور مې راته غوسه وه، لاړم یوه راډیو وه د افغان ښځه غږ راډیو په نامه، د هغې ادرس ما پیدا کړی او مستقیم لاړم هماغه ته. دوی ته مې وویل چې زه پرته له امتیازه کار وکړم او کار زده کړم. زما لومړنی کار د هماغه راډیو سره وم. وروسته له هغې ما د لمر ټلویزیون سره کار شروع کړ. د لمر ټلویزیون څخه لاړم انټرنیوز ته، 4-5 کاله انټرنیوز سره مې کار کړی او وروسته له هغې بیا راغلم ټلو نیوز ته چې یو څه موده د خبرونو ویاندې په برخه په حیث مې کار کول. وروسته له هغې 15 کاله نور د ویب ایډیټور په حیث مې کار کړی د ویبسایټ او سوشل میډیا په برخه کې.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د لومړي ځل لپاره په خپل سر له کوره ووتئ او یوې رسنۍ ته ورغلئ او له هماغه ځایه مو دا سفر شروع کړ. د دې جرأت په خاطر مو وستایل شوی او که مو جزا ولیده؟
زه فکر کوم چې نیکمرغه وم، ځکه چې زما کورنۍ یوه تحصیل یافته کورنۍ وه. زما پلار د دولت مامور و، زما ورونه زده کړې کړې وې، نو زه لمرنه انجلۍ مم په کور کې چې ما مکتب خلاصولو، کله چې مکتب ما خلاصو زما مور را باندې غصه و، ځکه چې هغه مور د نو تشویشونه درلودل د کور وتل د دوی لپاره، کله چې لور د کور نه وځي بیرته راځي تشویش زیاتي. خو خوشبختانه چې بیا زه له تشویقونو سره مخامخ شوم، زما ورونو یعنی زما ملاتړ وکړ، یعنی ما توقع نه درلوده. خو خوشحاله کړم، ځین مخالف وو لا هم دي، خو فیصدی بیا د موافقانو ډیره وه.
ځینې خویندې او ځینې ځوانان هلکان او نجونې له راډیوګانو سره د لیکونو په استولو د ژورنالیزم سفر پیلوي. څنګه فکر درته پیدا شو چې تاسو کولای شئ ژورنالیست واوسیږئ؟
خبرې به نه پیږم جالبه نو لپاره که زما لپاره جالبه ده، ځکه چې زما پلار همیشه راډیو اورېده. زمونږ هماغه پخوانی صندوقي راډیو، فکر کوم ورته وایي هماغه لویه راډیو اوسه پورې مونږ په کور کې لرو. زما پلار پخوا څخه هغه اورېده کله چې زه ډېره وړه وم، نو هغه فکر کوم تاثیر تر ډېره د هغې و چې ما راډیو له خپل پلار سره اورېده. نو ما هم زړه کې دغه سي او هیله وه. زه هغه وخت کې مکتب ته نه تلم، بیا وروسته له هغې د طالبانو دوره کې مې یعنی زه ډېره وړه وم، ماشوم وم. شاید ډېرو کسانو دغسې فکر نه کول چې یو ورځ به مونږ مکتب ته ځو، بیا به کار کوو. خو زما ذهن کې همیشه داسې یو څه و چې یو ورځ به زه رسنۍ ته ځم او کار به کوم. بله خبره دغه ده چې زما مور به په داسې حال کې چې هغه د تشویشونو له کبله مخالفه وه کله چې زه راډیو ته تلم، خو زه چې وړه وم همیشه به یې ویل چې زه دغه لور نه مې ژورنالیسته جوړوم. هغه وخت کې زه د ژورنالیست په معنا نه پوهېدم، خو علاقه مې دې ته وه چې راډیو کې کار کول. خو دغه باندې نه پوهېږم چې نه پوهېدم چې څوک چې په راډیو کې کار کوي هغې ته ژورنالیست ویل کېږي. نو کله چې هماغه د راډیو اورېدو د دې علاقه ما کې پیدا کړه چې زه یو ورځ لاړه شم او کار وکړم په رسنیو کې.
کله مو چې په رسنیو کې کار کوو، له ادبیاتو، له شعر او شاعرۍ سره مو هم ارتباط و، او کنه په نورو خبري برخو کې مو کار کوو؟
تکل صاحب دسته ده چې دغه میډیا برخه زما نه شعر شاعري پاتې کړه. خو په هر حال د مکتب یولسم دولسم صنف کې وم چې زما علاقه لږه لږه ادبیات سره پیدا شوه. ما ځینې شعرونه ولیکل، هغه ډېرو افغان نجونو په څېر ما پټ پټ شعرونه ولیکل. خو یو ورځ ما همداسې یو حماسي شعر ولیکل د وطن په اړه، بیا هغه ما خپل ورور ته وشو کوله چې ښکاره کړم. ما هغه شعر ورته ولوسته، خو ومې نه ویل چې دا د چا دی. کله چې هغه واورېده ورته وویل دا به د چا یې، نو هغه ما ته دا به د رحمان بابا یې. ښه، نو هغه وخت کې بیا ما وویل چې دغه د حتما د شعر کې یو شی و چې زما ورور دغسې فکر وکړ. نو بیا مې شعرونه لږ لږ پیل کړه. کله چې اول ځل زه راډیو ته لاړم، هغه وخت د افغان میرمن بهیر هم فعالیت درلودو، هغې ته ما لار پیدا کړه. خپل همکارانو سره به هغې ته هره ګونه تلو، او هلته به مو د شعرونو په غونډه کې ګډون کولو. نو هغه هم ډیر تاثیر وکړ چې زه شعرونه لږ زیات ولیکم. خو کله چې زه د میرمن ادبي بهیر فعالیتونه هم لږ څه کم شول، او موږ هم لږ مصروف شو په کارونو کې، بیا کله چې د میډیا کارونو کې زه ډیره مصروفه شوم، لیکنې او دغه د شعر لیکل رانه پاتې شول. تر اوسه پورې هماغسې تازه ډیر جدي مې دغه برخه اوس نه ده تعقیب کړې دې وروستیو کارونو کې، کله چې زه د میډیا په برخه کې مصروفه وم.
او بیا کله چې په راډیو کې مو کار پیل کړم، په کومو برخو کې مو ډیر فعالیت کوو؟ خبري برخو کې
کله چې ما د راډیو سره کار پیل کړم، ما مختلفو برخو کې کار وکړ. زما ادبي حتی دینی د ښځو په برخه کې او خبري برخو کې ټولو کې ما کار کولو، ځکه چې د ښځو راډیو و تعداد هم کم و، موږ په ټولو برخو کې کار کولو. خو کله چې تلویزیون ته زه لاړم، زما خپرونه یوه خپرونه وه د ستورو په لمن کې، هغه ادبي خپرونه وه چې اونۍ کې یو ځل نشرېده، او بله سهارنۍ خپرونه وه. نو هم ټولنیزه برخه کې مې کار کوله او هم ادبي. خو کله چې بیا انټرنیوز ته لاړم، هلته مختلفې برخې وې، هم رسنیزې، هم د خبر برخه وه، هم ټولنیزې برخې. بیا ټولنیوز کې نو هغه یوه خبري رسنۍ وه، ټول کار زما د خبر سره و، یعنی خبر برخه کې مې کار کړی ده.
په ادبي برخه کې ستاسو فعالیتونه په کومو برخو کې دي؟
تکل سي، ما کله چې لومړی د ادبیاتو په برخه کې خپل فعالیتونه شروع کړل، زما ما لومړی غزل لیکل، غزل می لیکل او روس سره سره می شروع وکړه په لندو کیسو باندې. لندې کیسې می هم لیکلې دي خو چاپ ته نه دی وتلې، او د ماشومان لپاره می کیسې لیکلې. او روس سره هغه ما په لند شعرونو لیکل باندې پایل وکړ، ځکه چې ما ول وسل او خوخ مشول د داس فکر می وکړ چې لند شعرونه لوستل د نورو لپاره هم اسانه ده، او په لند لند لغاتو کې لند جملو کې مونږ کولای شي او مفهوم راونغړو، نو د نورو لپاره هم شاید لوستل خوندوري. نو بیا ما همدغه لړۍ ته ادامه ورکړ، لند شعرونه مې همغه آزاد شعر چې ورته وایي لند شعرونه مې لیکل.
او په دې توګه تاسو نور غزلونه لیکل؟
کله چې ما په د لنډو شعرونو په لیکلو باندې پیل وکړ او سپین شعر مې پیل کړ، نو غزل مې بیا ونه لیکلو.
د شعرونو کومه ټولګه مو چاپ شوې تر اوسه؟
د شعرونو ټولګه د چاپ لپاره آماده لرم او غواړم چې همدغه وختونو کې چاپ ته ورکړم. خو مونږ کله چې د میرمن بهیر کې مالته د ټولو نجونو او ښځو یو لنډې کیسې ما راټولې کړې، او د لنډو کیسو یو کتاب مې چاپ کړ چې ما تنظیم کړو، او هغه کې زما هم یوه لیکل شوې کیسه وه. نو هغه کتاب باندې ما کار وکړ، هغه په 2011 کال کې وم. د کتاب نوم و له ډیوې سره مزل. نو دغه دوهم کتاب زما خپله شعري ټولګه د چاپ ته آماده ده، خو متاسفانه چې چاپ مې نه ده.
تاسو د میرمن ادبی بهیر په غونډو کې د ګډون یادونه وکړه، هلته یو ښه فرصت یو وخت رامنځته شوی و چې خویندې شاعرانې او لیکوالې به هلته ورتللې او زده کړه به کوله. غواړم د میرمن ادبی بهیر په باب هم ستاسو نظر وپوښتم، بیا به نورې پوښتنې هم له تاسو نه وکړو.
میرمن ادبی بهیر یوه داسې ټولنه وه چې واقعا د ډیرو ښځو او نجونو لپاره یې د زمینه مساعده کړې وه چې هغوی خپل فعالیتونه دلته شریک کړي. ډېرې نجونې وای چې د ولایتونو نه به یې زنګونه وهل، دوی ته هلته فرصتونه مساعد نه وو. دوی به د ټلیفون له لارې خپل شعرونه دلته وړاندې کول، دلته به نقد پرې کېدو، کره کتنې ته به وړاندې کېدل. او مونږ هغه کتاب چې ما یادونه وکړه د هغو لپاره دوی خپلې کیسې رالېږلې وې د ولایتونو څخه، یعنی د تشویق زمینه مساعده وه او د رشد زمینه مساعده وه. هلته چې هر څو تلل هغه نجونې چې هلته راتلې، دوی ټولې وتوانېدې چې یو ځای ته ورسیږي او په خپل ځان باندې کار وکړي، په خپل قلم باندې کار وکړي. ډېره یو ګټوره ټولنه وه، او واقعا چې اوس ځای ډېر تش دی.
ځای تش دی په دې معنی چې میرمن ادبی بهیر نور نو فعالیت نه کوي؟
فعلا فعالیتونه یو څه موده مخکې درېدلې وو، او ځکه چې ډېر نجونې مصروف شوې، ځینې لاړې د افغانستانه بهر لاړې، فعالیتونه لږ سره کم شوي وو، او غونډې هم کم رنګې شوې په دې وروستیو وختونو کې. خو بیا هم دوی کلنۍ مشاعره همیشه هر کال درلوده، دغه تقریبا یو کال کېږي چې نه غونډې شته او نه هم کلنۍ مشاعره، نو فعالیتونه درېدلې دي.
اغلی فضلي، په ښځو شاعرانو کې ستاسو کومه شاعره ډیره خوښه ده او ولې؟
ذکر صاحب، زما لپاره ټول شاعران ځانګړی ځای لري، په خصوصا پښتنې ښځې تر ډیره شاعرانې دي. او هغه ښځې چې په کورونو کې دي، بې سواد دي، دوی کولای شي چې شعر وایي. کله چې زما مور شروع وکړي یو لنډۍ وایي، هغوی ډېر جالب جالب لنډۍ د ځان نه جوړوي، او یا هم زده کړي یا هم سینه په سینه هغوی ته را رسېدلې دي. زما لپاره ټولې ښځې چې څه لیکي ځانګړی ځای لري، زه یې هغوی تشویقوم او د دوی نه یې لولم، خوښیږي مې. خو پروین ملاله شعرونه ما لوستي دي، او د هغې شاعري مې خوښه ده.
د پروین ملال شاعري مو په کوم دلیل خوښه ده؟ که لږ اوریدونکو ته تشریح کړئ.
زمونږ په ټولنه کې ښځې کله چې شعر لیکي دونه آزاد، یعنی څه چې په ذهن کې دي نشي کولای جرات وکړي هغه ولیکي. مثلا زه هم مغسې یم، شعر دی کله کله ځینې موضوعات لیکو، خو بیا هغه نشو کولای چې نشر کړي په آزاده توګه ولیکو. په نورو ژبو کې مونږ دغه په واضح توګه لیدلی شو چې دوی ډېر په جرات سره هر څه لیکي، څه چې وغواړي. هم هغه د یوې ښځې احساس کولای شي چې په په جرأت سره بیان کړي. د ډیرو شاعرانو په شعرونو کې دغه شی البته د پښتنو شاعرانو په شعرونو کې سانسور کیږي، دوی خپله سانسور کوي. خو پروین ملال شعرونه ماته داسې ښکاري چې هغوی تر ډیره پورې دغه جرأت کړی دی او هغه څه چې زړه غوښتي دي هغه یې لیکلی دي. زما ځکه یعنی یوه د ښځې یوه داسې ښکاري چې یوه ښځه خپل د زړه خبره په واضح توګه کولی شي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې هغه زنانه احساس په ښځینه کلماتو او استعارو او تصویرو باندې وړاندې کړي، همدا؟
کاملا همدغه جمله ما غوښتل ووایم. هغه خپله ښځینه احساس کولی شي چې بیان کړي او د دې جرأت لري.
تاسو یوه جالبه مسله یاده کړه، دا البته یوه تشه ده په پښتو شاعرۍ کې، ځکه یو شمېر منتقدان هم په همدې اند دي چې پښتو شاعری داسې ده چې ښځې هم کله شعر وایي که یو چانه پوښتنه وکړي، یو څوک چې ور معلومه نه وي چې د دې شعر شاعر یا شاعره څوک ده، که ورته کېږدي هغه فکر کوي چې دا شعر یوه نارینه ویلی یا نارینه ویلی، یعنی تفاوت یې نه شي څوک لیدلی. تاسو ولې نه شئ کولای فکر کوئ چې خپل احساسات د یوې ښځې په توګه په خپل شعر کې بیان کړئ؟
زه کولی شم زه خپل شعر کې بیانوم او زه کتاب چاپ کوم، هغه شعرونه به ټول چاپ کوم، خو دونه ځینې خلکو په منځ کې نشم کولی چې هغه ولولم او یا هم زه هغه وکولی شم خپل سوشل میډیا فیسبوک باندې هغه پوسټ کوم، ځکه چې زموږ ټولنه کې لا هم نظریات مختلف دي، هر رقم کومنټ اخلي او شاید دغه یو احساس وي د بل چا په اړه، یا هم همدغه یو شعر ده چې څوک یې لیکي. خو بیا ځینې خلک داسې فکر کوي چې دا ټول شیان د دې شخصي موضوع ده. ما زه یو خاطره لرم، یو ځل ما میرمن بهیر کې یو لنډ شعر، نه یو سپین شعر ولوست، یو آزاد شعر، هماغه یو د غزل په څیر یو موضوع مینه وه. خو کله چې ما دغه د هغې نه میرمن بهیر خلاص شو، خو دغه خبرونه ثبته شوه. کله چې دا کومه راډیو کې نشر شوه، یو چا ماته یو ورځ زنګ ووهله چې نه پوهېږم تا ځان نه ملا جوړ کړی و، د پکټ کې مات بنګړي د چا پراته و داسې یو هغې راته وویل چې هغې فکر وکړو چې دغه موضوع د هغه کې ما داسې یو انځور کړی و د یو ښځې د یو مینې، خو هغې داسې یو موضوع ماته وویله چې دغه ستا قصه وه په دې شعر کې.
او د شخصي احساس پوښتنه یې وکړه چې غوښتل یې پوه شي چې په دې شعر کې ستاسو شخصي حس پروت دی.
شخصي حس پروت دی، نه غوښتل چې هغې باندې پوه شي. هغې یو رقم د پیغور په څیر فکر کوم ماته دغه موضوع یاده کړه.
د نجونو په ښوونځي کې د اول سنس نیولې تر دولسمه پورې مدیره، سرمعلمه، معلمانې، خاله، ټول ښځې وي.
لیا ورخه له د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې چې ورځ په ورځ د ښځو حقونه تر پښو لاندې کېږي، حالا چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر ته نه وړي وایي موږ مشکل لرو، نارینه والې زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپله لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی بحث لازم دی.
وړاندې جوړې راځه مننه وګمه فضلی چې له ازادي رادیو سره خبرې کوي. تاسو د شعر د ټولګې د چاپ د پلان یادونه وکړه، د راتلونکو لپاره څه پلانونه لري؟
د راتلونکو لپاره کتاب چاپم، غواړم چې نور مطالعه وکړم د شعر په برخه کې او وکولای شم چې پراتلونکو کې بیا هم شعر ولیکم. او بل هوډ مې همدغه دی چې خپل رسنیزو کارونو ته بیا هم دوام ورکړم، او که څه هم په افغانستان کې نه ده په بهر کې زمینه مساعده شي، غواړم چې بیا هم خپل کارونو ته دوام ورکړم. او د هغې تر څنګ اوس په بهر کې ټول خپل ژوند له صفر څخه شروع کړی دی، نو ځینې زده کړو باندې هم پوښته یم چې هغه زما دا کار او احساس او د شاعری او د هر څه نه بیخي بیله برخه ده، خو هیله ده چې پکې بریالی شم.
په پلانونو کې مو داسې هیله او ارمانونه شته چې هغه ستاسو د ماشومتوب د وخت دي؟
زما فعلا څه چې ما غوښتل، مثلا ما غوښتل چې ژورنالیزم برخه کې کار وکړم، زه هغې هیلې ته ورسېدم. خو اوس زموږ د ټولو هیله همغه ده ماشوم توپ هیله دی کله چلو یا سوانانیو چې مونږ وکول شي په افغانستان کې بیا هم نجونې وکولای شي زده کړې وکړي او دوی خپل هیلو ته ورسیږي. هغه څوک چې ماشوم دی وکولای شي چې دوی هم په خپل زړه کې هیلې ولري او د هغې د رسیدو ارمان پوره شي.
د خپل ماشومتوب کې سره ته وکړي په څه رقم یو چاپېریال کې رالویه شوې او څه مو په سترګو لیدل؟
زه خوشبختانه داسې یو کورنۍ کې لویه شوم چې زما ورونو زده کړې کولې او زموږ په کور کې ټول باسواده دي او زما هیله هم همدغه وه چې زه به درس وایم. خو زما د ماشومتوب هیله چې هغه شاید ناممکنه واوسي، لویه هیله مې دغه وه چې زما غوښتل زه به فضا ته ځم او زه به د په فضایي برخه کې زده کړې کوم چې زمینه په افغانستان کې مساعده نه وه. نو زه چې کله ماشوم وم ما په خپل ځان باندې د عبدالحد نوم یخی و چې زه به د عبدالحد غوندې یو ورځ سپوږمۍ ته ځم، خو هغه هیله پوره کیدونکې نه وه او نه ده، ځکه ما ستاسو مخکینۍ پوښتنه کې یاد نه کړه.
عبدالحد مومند د افغانستان لومړنی ستورمزلی یادوي، چیرته د هغه له نامه سره آشنا شوی؟ په هغه وخت کې تاسو څومره عمر درلود؟
فکر کوم چې هغوی په د زړه په ډېره ماشومه مې ابزه پیدا شوې نه هم چې هغه لاړ وو، خو بیا هم د هغې نوم ما اورېدلی و او پوهېدم چې داسې یو څوک سپوږمۍ ته لاړ دی. شاید زه شپږ کلنه دونه هم چې زما په یادېږي زما دغه هیله وه چې زه به سپوږمۍ ته ځم او زما همدغه لویه هیله وه. ما یو دانه لنډ شعر هم نه پوهېږم په همدې اړه یو لیک همدغه اوس پر راپه یاد شو چې همدې باندې اړوندې زه به تاسو ته ولولم. زه چې ماشوم وم لوړ مې خیالونه لرل، زه په اسمان لوبیدم ستوري نانځکې وې زما، ما ته یې حساب را زده کړ، اوس خو مې خیال تر ښوونځي نه رسي، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم، زه به مریخ ته سفر څنګه وکړم. زه فکر کوم دغه شعر هم د هماغه کوچنیوالی احساس دی چې ما په لویوالي کې لیکلی دی.
د خبرونې په پای کې غواړم چې ستاسو دوه شعرونه هم اورېدونکو ته وړاندې کړو ستاسو په خپل آواز.
تکل سي زه به دوه لنډ شعرونه او یو لنډ غزل تاسو ته وړاندې کړم. ساړه ساړه بادونه د باران بوی د کلی وچ ګډلی او د ګوړې ټوټه، هغه شنه د غنمو پټي او ستا غټې سترګې اوس زما ټول یادېږي. او غزل دی: په شنه آسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي، په شنه آسمان خپله لمن چې توره شپه واچوي، د جانان یاد مې په زړګي خپله خیمه واچوي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي. کله چې لمر د مازدیګر د غره له سره غورځي، چیرته جانان باندې به نرمه پلوشه واچوي. ځکه مې لمر د پلوشو سره عجیبه لګي، په جانان پریوزي په ما سړه لرزه واچوي. ټکرۍ راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، ټکرۍ راتاو کړمه په ځان له وړانګو پټه شمه، سا مې لنډېږي په زړګي مې سره لمبه واچوي. بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، بیا د سحر وږمې د مینې اور وژلی نشي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي، باران دې راشي په ورونو دې اوبه واچوي.
ډیره زیاته مننه له ښکلو شعرونو او ستاسو له مرکې. د د خبرو اترو په پای کې که تاسو کوم څه زیاتوي اغلی فضلی؟
الله تاسو ډیر زیاته مننه. زه غواړم چې خپل قهرمان وایم دا چې هیله ده په افغانستان کې بیا هم د ښوونځیو دروازې پرانیستل شي او د نجونو په مخ د پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. که موږ باسواده مور ولرو، هغه باسواده ماشومان وروزي، باسواده ماشومان وروزي، نو موږ به یو سمسور افغانستان ولرو. ځکه چې پرته له دې چې ښځې زده کړې ونه کړي او خپل ماشومان باسواده رالوی نه کړي، نو موږ افغانستان به هیڅکله د پرمختګ په لور ولاړ نه شي.
شاعرې او لیکوالې وږمې فضلی، له تاسو ډېره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې مو برخه واخیسته.
سوان جلوان عمرن زور دیکھم نشینو باران بدشم جانان بدشم دتاس کو دار مر جان بدشم دتاس کو دار مر جان بدشم لسند پور وره گر گر دور وره لسند پور وره گر گر دور وره د جنو سره خل گئی کړه تک دور د جنو سره خل گئی تک تورے وہ تک تورے 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 سند پور ورے گر گر دور ورے لسند پور ورے گر گر دور ورے جسم پغا پالا ولاڑا دمن خدا یا سفای ما کے دمن خدا یا سفای ما کے او
دا افغان خوزا اونجونو غکول ناوریدل کیگی
کپ ویګه مزما حق څه ده خو هیڅ مې مللا سن کیږي
د بیان لپاره څه الفاظ نه لرم سم دا در دومره دی
د افغان خزو د ستونزو حل لار څه ده
نړیوال ټولنه عملی اقدامونه نه کوي یوازې خبري کوي
باید دوی زموږ حق راکړي
دوی کولای شي دغه د حل لپاره هم له طالبان سره نیخ پر نیخ خبري وکړي
د خزو اونجونو له ستونزو او پرمختګونو مو ازادي رادیو خبروي